Bundy.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوزو بله من شتبان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام من نکیل و احترامات مکبول که کدر من اوگلالی سکون کوزه برشنا و بار یوزر به هم تا سطول تشراق خاص مایمه دیوال سم طول که جوگرپی هم از من لسم لوستا هیلی دستی تا سطول کدر من اوگلالی سکون که برا تر آقا جور و سیحت من دو سیجی او ده تیر رزی لوستان و بوم پا پراو ده کیک تاول سر دخل زنون سر متعلیه کرو و سیجی همچنان رزی لوستا پرامره گی ولاری قدر من زکون کو نن ورځ مرسته تاسو د لسم لوست هغه درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي له لومړی بانک پیژندل دویم د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالی دریم د صنایعو او سوداګرۍ د حالت څېړل دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر من زکون کو د پراته او جوړ دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي وروز دکون کو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو نن ورځ موږ تاسو په نوی لوست کې لومړنی موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه کلمې سره به آشنا شو قدر موږ د کون کو د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د آلمانی ژبي د بانک له اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینې پوهان وایي چې بانک د ایچاروي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوی دی چې د څوکۍ معنا یې ورکړې ده په خپله دغه د بانکو کومه کلمه چې ده د کوچني څوکۍ په معنا سره دی چې په پخواني وختونو کې د پخوانیو صرافانو به په هغه باندې کښېنستله او د صرافۍ کارونه به یې مخې ته وړل او په خپلې صرافۍ کې به یې پرمختیا راوسته نو موږ ویلی سو چې د هغه وخت د صرافۍ موسسې یا هم بانکونه چې په همهغه پخواني نوم یا هم لارو چارو باندې به په کراره توګه سره پرمختګ وکړل او شوال یې ومنده نو نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدی چې نن ورځ په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې یې پرمختګ پیدا کړی دی او دغه بانکونه چې دي درنو زده کوونکو بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه یې موږ تاسو ویلی سو موږ ویلی سو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یې هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اچوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي چې داسې هم موږ تاسو ویلی سو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي یعنی کچېرې موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولی سو د اعتبار له مخې څخه بانک کښېږدو او کله چې مثلا شپږ میاشتې اووه میاشتې کال دوه کاله درې کاله څلور کاله حتی لس کاله وروسته هم کچېرې موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل سو څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښي وو اوسېږي بیرته هماغوره اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل سو نو همدارنګه موږ ویلی سو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکوي خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي یعنی د حکومت له لارې له لورې څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي په پولي توګه سره ټاکل شوي دي نو موږ او تاسو ویلی سو چې بانکونه په خپله بانک چې دي په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوې ده یا هم په کار باندې فیل کړی دي او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیایي او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړی اعتبار لري نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی سو چې هغه موسسه بانک بلل کېږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیایي یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي خو دغه ځینې پوهانو چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي پر دریو برخو باندې ویشلي دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي دویم سوداګري بانکونه دي دریم تخصصي بانکونه چې لومړی موږ تاسو مرکزي بانکونه پیژنو مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځونکي په توګه سره کار سرتاسي چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار سرتاسي وي او ان پاک ای توګه سره خپل چارې پر مخ باندې بیایي چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سرتاسي دا ځکه چې دا ډول بانکونه چې دی یو دند د نورو بانکونو سره او کنټرول په غاړه باندې لري بل هم درنو ځکون کوم را تاسو ویلی سو چې دغه بانکونه چې دي زموږ په ګرانی وره افغانستان کې په 1400 هجری مریض کال کې د نوري په میاشت کې په یو سر شل میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړل، چې د بانک د نوټونو په خپرېدل او د اس ار کنټرول ول وو او د نورو بانکونو سره نه و چې دغه په کې سر تر سر کېدل. بل هم سوداګری بانکونه دي چې سوداګری بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګری بانکونه هغه بانکونه ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نور امانتونو دنده پر مخ باندې بیایي، یعنې په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدي پولي وهي چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي او د هغه پروسه مخې ته وړي. نو په لومړي وختونو کې کله چې سوداګري بانکونه نوي په کار باندې پیل وکړل، نو ټولې هغه دندې چې نورو بانکونه ترسره کولې نو سوداګري بانکونه هم ترسره کولې، یعنې دوی پر صنعت، کرنه، د ودانیو پر جوړولو او نورو چارو کې د پانګې اچونې دنده پر مخ باندې بیوله. وروسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دغه جوړ شول چې د سوداګري بانکونو فعالیت په محدود ډول سره او ستر اهمیت یې درلوده. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل هم زموږ په هیواد کې زیاتره بانکونه چې د سوداګري بانکونه دي هغه بانکونه ته موږ تاسو ویلی شو چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه یې خپل ځان کې ساتله، او د دې تر څنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي دغه بانکونه لکه سوداګري بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو ویلی شو چې دي په خپل په صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دنده سرته رسوي. چې شي بېلګې موږ تاسو صنعتي بانکونه ورکو ولې سره د کرنیزو بانکونه او رهني بانکونو د ورکولو سره چې زیات شارې مخې ته وړي، او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلی دی چې خلک ورباندې اعتبار پیدا کړی دی او خلک خپلې پیسې بانکونو ته تسلیموي او وروسته د هغه څخه د څه مودې وروسته څخه بېرته خپلې پیسې له بانکونو څخه اخلي، او په دې توګه سره دی د خپلو پیسو اړوند ډاډمن دی او د محبوسیت احساس لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو بانکونه وپېژندل، اوس هم د لوست بلې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالي وپېژنو. وروسته د کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو د بانک په حق معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې موږ تاسو وپېژندلې چې کومه دنده سرته رسوي. نو اوس موږ تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالي څه ته ویل کېږي. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بانکي چارې که چېرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو نور هیوادونو ته ډېرې زیاتې نوي دي، یعنې لږ وخت کېږي په فعالیت پیل کړی دی، خو په نورو هیوادونو کې دغه بانکي چارې چې وي په زیات پخوانۍ او اوږدمهاله تاریخچه لري. خو زموږ په هیواد کې نوی فعالیت پیل کړی دی. نو موږ ویلی سو په لومړي ځل باندې په 1999 کال کې، نهم کال چې وو، په هغه وخت کې د بانکونو ټولې چارې چې د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومې صرافۍ چې به د هغو د لارې څخه به پر مخ تللې. خو کله چې په 1999 المریس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وي پرمختللې باندې پیدا کړل، بانکي باندې پیدا کړل چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1912 هجري المریز کال کې د 8 میلیونو افغانیو په لومړي پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کېښودل شو، چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزي بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1913 هجري المریز کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شو، نو د افغانستان بانک د یو سر شل میلیونو افغانیو په لومړي پانګې سره جوړ شو، چې موږ او تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات ولوستل چې دغه کې بیا مختلفې چارې سرته رسول کېدلې، او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پرمختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمېر دندې سرته رسولې، چې د هغوی له جملو څخه موږ او تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانکونه وو چې پرله پسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو، او همدارنګه رهني او تمارتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ شول چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویل سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونو مهم فعالیتونه چې دي هغه په خپل د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمې چې د انسانانو د زیاتی جن په همومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپل پیسې جمع کوي ساتي، نو دغه رقم بانک خلکو ته اجازه ورکړي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یا هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات دي چې په بانکونو کې سرته رسول کېږي، د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او ګڼو ساتل دي، یعنی هغه که چېرې زر واوسېږي، هم الماس واوسېږي، که چېرې سپین زر هر څه واوسېږي، کاني قیمتي کومې ګاڼې چې دي مرکز کول سي په بانکو کې وساتو. همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتونو سرته رسول دي، چې دا ټول زموږ ګرانډ وره افغانستان کې سرته رسول کېږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو زده کوونکو، په کتاب کې په صفحه 99 او 100 صفحه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی، چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی، چې د هغو کې شمېره راکړی ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی، او د بانک د جوړېدو نېټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی، چې اوس فعال دی او که یا هم لغوه سوی دی. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی، چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنی خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نېټه په 1912 هجري شمسی کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دی. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته ځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل وپیژنو، چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه دا. چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمې توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزه او کړاوونه سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو، موږ تاسو د هیواد هغه طبیعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بڼې له پلوه څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو له پلوه څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبیعي ځانګړتیاو له مخې څخه د پراخ بشپړ بشري ځواک د شتوالي له مخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري، چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه ناوړه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د 13مې، 19مې او 20مې پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي، چې یو شمېر هېوادونه په تېر بیا آسیا، افریقا او لاتینی امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېره کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دغه هېواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي، چې دغه زبر ځواک هېوادونه چې وو سیالي یې سرته رسولې او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل، چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هېواد ځوان اولس ته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له مینځ څخه وړي دي، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې یې چیش کړې ده، پالچ کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته فعال شوي دي، یعنی پرمختګ یې کړی دی. د دې لوري څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګري چارو کې پرمختګ راغلی دی، چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګري چارې په اسان توګه سره پرمخ یوسو او خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره تر سو کومې نغدي پیسې چې دي دغه پیسې په محفوظانات توګه سره په بانک کې وساتو او هغه کې پر اختیار راوړو. نو د دې تر څنګ د مونږ ځکونکو موږ تاسو د پیژندلای شو چې موږ د ګران هېواد افغانستان د صنایع او سوداګري حالت سړل یا هم غوړه لارې چې هغه په خپل یا هم غوړه پرمختګ سره سکرې دي، هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانکونو جوړول دي، کوم چې د دې له هم د اعتبار او بخښل دي او لای هم په دې کې وبدره مې سکرې ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر مرابطه سو د لوست پر ټول اهداف ول وسته او په حق له معلومات لاس تر وړل بسم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند د ستاسو د ټول قدر من زده کوونکو کورنۍ دند درې د نسولونو دي، چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق جواب یې ورسره لیکي. لومړنی سوال تکراروم، لومړنی سوال بانک څه شي دي تعریف کړئ، دویم سوال بانک زموږ په ورځني ژوند کې کوم مهم رول لري، درېم سوال کچېری بانکونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښ شوی وای. نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یې زده کړی اوسئ او په یو څه پوه شوي اوسئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم هلا واحترامات مقبول کی قدر منو کلری زكون کو زبرشنا غفار یوسر به همت استول تشرا غاس پر مدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن لسم لوست هلا د چت استول قدر منو کلری زكون کی برت روغ جوړ صحت مند او سجه د صحت جامع پتن می رنو زكون کو د چز مر استا سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن لسم لوست نو هلا د چت استول بده تیر ورز لستنه په پراو د کیک ډول سره تکړو او سیږي او یو سمانو باندې مو تر لاسه کړو ور زكون کو مکه لدین چز استا سو د نن ورځې نو لوست پل کتا استول قدر من زکون کی بالا خپل زنه سره خپل د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ روز د کونکو راګور چې د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي نه لومړی نفوس دویم د نفوسو ډیروالی دریم د نفوسو کموالی دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست تر پای پورې اثر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ موږ زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د نفوسو ویشل او ګڼوالی په حق له معلومات ترلاسه کړو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالی د ځمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي چې د نفوسو د ګڼوالی د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همهغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل سي وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کموالي په هکله معلومات لاسته راوړو یعنی لومړی موږ باید بلار سو د هغې سیمې پراخوالي ځان ته معلوم کړو وروسته د هغې د پراخوالي د معلومولو څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په هکله معلومات لاسته راوړو نو درنو زده کوونکو د نړۍ نفوس چې وو کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سرته ورسېدله د دې په باره کې سروې سرته ورسېدل نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمیر په 2013 میلادي کال کې 1.4 میلیارده تنو ته رسېدلی و چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل سوی ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډوله نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې وو اوسېږي تودې سیمې وو اوسېږي اور سوځونکي سیمې وي او یا هم او پرا اوبه ونه لري ډېر زیات غرونه ولري او همدارنګه جګې دشتې شکلین سیمې وو اوسېږي نو دغه سیمې کې چې دی په هغه کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر به په کومه اندازه سره وي او هغه سیمې چې ښه اقلیمي شرایط ولري د زموږ خړوبولو لپاره اوبه ولري همدار څنګه شسړه هوا ولري متدل هوا ولري د حمل او نقل لپاره ششستې لاري ولري نو په معلومدار توګه سره په هغه سیمو کې د نفوسو کچا په زیات توګه سره وینم موږ ویل سو چې نفوس ډیر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان تر اړولې دي هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتر په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري هغه په دې خطر سره دی ځکه چې په هغه سیمو کې ښه اقلیمي شرایط نه وي برابر آب او هوا یا هم کوم اقلیم چې دی هغه نه وي سم نو مناسب جغرافي موقعیت او هوار او شیراز زمکي پر اوبلرونکو زمکي د سندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه د صنایع او قانون او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډیر خلک استوګنه کوي چې د ځینو په یو کیلومتر مربع کې لزرو څخه زیات خلک ژوند کوي چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس او استوګنه د فزیکی اقتصادي سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغیزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوالی رامنځته کیږي نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمیر نفوس چې دی دوه ډوله عوامل لري یو په خپل فزیکی عوامل او اغیزې دي دویم په خپل اقتصادي عوامل او اغیزې دي د دې ترڅنګ نور اغیزې هم ستاله کې سیاسي عامل او لاملونه چې دي بشري لاملونه چې دي چې هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري نو موږ ویل سو درنو ځکون کو په لمړنۍ غنو هیوادونو له جمهور څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي د هغو غنو هیوادونو له جمهور څخه هغه په خپل په آسیا کې کې چې موقعیت لري یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمیر دغه لري نفوس لري د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان هند او بنگلاديش دي چې ګڼ شمیر اوسیدونکو په کې ژوند کوي او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې اندونیزیا ده او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي چې د ګڼ شمیر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویه وچه چې موقعیت لري چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوس کنوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې لسلو تنو څخه او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې لپنځه لسو تنو څخه زیات دی نو درنو زده کوونکو دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده، چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هېوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 400 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دی د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 500 څخه تر 1000 تنو پورې رسېږي. چې دا مربع تاسو مخکې هم ولوستله، د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوبه اقتصادي او فزیکي لاملونه بشري لاملونه دا د هغه سیمې پر د نفوسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د ځینو هېوادونو د نفوسو جدول موږ تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی شئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هېوادونو د نفوسو د ګڼوالي په حق له معلومات لاسته راوړئ، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړې دي او هم چنان د هغوی د هېواد مساحت په کیلومتر مربع کې د نفوسو شمېرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې موږ تاسو ته په نښه کړې دي. چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم، نور به تاسو خپل په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. دا هو څخه لمرنۍ چې دی موناکو ده، چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې 2 دی او د نفوسو ګڼوالی چې دی 2200 دی او همدارنګه د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14015 تنه ترسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنگلاديش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوه په دغه جدول کې شامل دي، چې تاسو ټول کولی سي په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو ګلری زده کوونکو، د دې ترڅنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي، چې په یو هیواد کې رامنځته کیږي، هغه په خپل په ډېر زیاتې چټکۍ سره رامنځته کیږي، ځکه چې موږ تاسو ویلی سو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده، یا هم برث ریټ چې دي، د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کیږي زیات دي. یعنی انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې، او د ډیت ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. نو موږ ویلی سو چې د شلمې پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي، چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 50 څخه تر 60 میلیونه تنه پورې پورته سو، او اوس له 50 څخه تر 55 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتېږي، چې دا یې ستره احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2000 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نشه کړې ده، چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسانه ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نشه کړې ده، او هم چې نن د کال تر څنګ د ځمکې د ټول نفوس موږ تاسو ته یادونه کړې ده، چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.14 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.225 میلیارد تنه وو، په 1970 کال کې 2.928 میلیارد تنه وو، او همدارنګه په 1980 کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.15 میلیارد تنه کسانو ته رسېدي. همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارد تنه ته رسېدي، چې په 2008 کال کې بیا 4.16 میلیارد تنه ته ورسېدي، او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارد تنه ته ورسېدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې، نو د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارد تنه ته پورته شو. تاسو ویلی سو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونه پورې مربوط دي. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی، او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی. چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري، یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي وي، او همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري، چې په یو هېواد کې زیږون چې دی په زور کې 40 وي او مړینې چې وي 60 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دی په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي، چې په تیر بیا په وکایي او ملجوي تیب وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیزه لري، چې له یو پلوه څخه د مړینې د کموالي سبب کیږي، او له بل پلوه څخه منځنۍ عمر اوږدیږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دی، په ځینو سیمو کې یو ډول دی او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دی، چې دغه په ټوله پر دوه برخو باندې وشو. موږ چې لومړنی ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي او د چین او روسیې ځانګړتیا ده او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زده پکې سرته رسول کېږي. یعنی هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي ښاري نفوس زیات وي پکې کې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی د نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنی په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمېر چې دی لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي. نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي، قید او ناتوانو خلکو شمېر زیاتیږي چې صنایع د بشري قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې د بشري قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کیږي او له صنایعو پرمختګ په محدودیږي یا هم لږیږي، چې په پای کې به د موجودو بشري استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کیږي او دغه کچه راکمیږي، چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي چې په اتل څخه تر 15 کلنۍ پورې دغه کمالي رامنځته کیږي. او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعال نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای شو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول شي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځ څخه ولاړ شي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د حسابونی او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنیو د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسابولو سره سرته رسول کیږي، یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې تاسو ویلی شو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي. که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي، ځکه که چیرې کم وي نو هیواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او که چیرې زیات واوسیږي نو هیواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوې سهولتونه برابر کړي. هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه واوسي، هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي، دوی نشي کولی چې دغه ټولې منابع یې هم صنایع ورته برابرې کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او پوسي او سیری وسان د لوس راتلونکو برخې ته راځو. په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پوښتنې مې تاسو د ټول لپاره آماده کړې دي. لومړنۍ پوښتنه، نفوس څه شي ته ویل کیږي؟ تاسو ټول به نفوس تعریف کړئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیا ډېر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلئ، یعنی چې زیات شمېر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هیوادونو نمونه واخلئ. نو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان. Yeah.